د ماسپښین دوه بجې شپې د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوبی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. پدې خبرونه کې مو تر خبرونو وروسته لدی خبرو چې په څو ورځو کې به افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي او ویل کېږي چې دا ځل به کابل طالبانو ته دا وړاندیز وکړي چې اوربند وکړي. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیک کوم. د سولې د عالی شورا یو مقام وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو ښایي په چین کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې یو مهم قمندان چې د انتحاري حملو مسؤول و او دوه غړي په افغانستان کې وژل شوي، او د امریکا دفاع وزیر د عراق د کردستان سیمې له مشرانو او هغو امریکایي پوځیانو سره ګوري چې کردي پیشمرګه ځواکونه روزي. بشپړ خبرونه. د سولې د عالی شورا یو چارواکی وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو ښایي په چین کې ترسره شي. محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ راډیو ته وویل چې که څه هم د خبرو ځای تر اوسه دقیقا نه دی ټاکل شوی، خو په غالب ګمان چین به د دې خبرو کوربه وي. اسوشیټډ پرس خبري آژانس د ښاغلي قاسمیار له قوله لیکي چې دا خبرې به د روانې جولای میاشتې په دیرشمه نیټه ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې یو مهم قمندان چې د انتحاري حملو مسؤول و په افغانستان کې وژل شوی. پنټاګون په یو بیان کې د دفاع وزیر اشتن کارټر له قوله لیکي چې وایي خالد ابو خلیل السوداني د القاعده شبکې له مشرانو څخه و چې له خپلو دوو ملګرو سره نږدې دوه اونۍ مخکې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې وژل شوی. بیان زیاتوي چې السوداني په دې حمله کې د دریو وژل شویو سخت دریزو په ډله کې وو. په بیان کې همدار زیاتونه شوه چې د السوداني مړینه به په ټوله نړۍ کې د القاعده شبکې پر عملیاتي ځواک اغیز وکړي. پنټاګون وایي نوموړي پر افغان، امریکایي او پاکستانی ځواکونو په حملو کې په مستقیم ډول لاس درلود. په بدخشان ولایت کې چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې د حملې د شنډېدو خبر ورکوي. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي جګړه د شپې تر نهو بجو پورې روانه وه چې په ترڅ کې یو افغان سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. ښاغلی بیدار د جګړې د تلفاتو په اړه ازادۍ راډیو ته نور معلومات ورکړل.
سره طالبان مړو زخمیان دي چې خارجي اعظام په دې کې وجود لري، او همدارنګه یو نفر د نیروای امنیتي زخمي.
چارواکی وایي وسلوالو طالبانو وروسته لدې چې پرون سهارنۍ حمله یې شنډه شوه، پرون ماښام یو ځل بیا پر وردوج ولسوالۍ حمله وکړه. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر نن د عراق او بخینن عراق ته د ناسافي سفر په ترڅ کې د کردستان د سیمه مرکز اربیل ښار ته ورسید. کارټر د کردستان د سیمه لمشر مسعود بارزانی او هغو امریکایي پوځیانو سره چې کوردی پیشمرګه سرتیری روزی کتنې په پام کې لري. پیشمرګه له هغو ډلو څخه ده چې په عراق کې له اسلامي دولت ډلې سره په جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي او زیاتې سیمې ورڅخه نیولې دي. کارټر پرون د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره په کتنه کې د داعش پر ضد د هڅو د بریالیتوب ډاډ ورکړ. موږ به داعش مات کړو ځکه چې تمدن تل پر بربریت بریالی شوی، خو د داعش د ماتولو لپاره یو وړ ځمکني ځواک ته اړتیا شته چې موږ یې جوړولی او حمایه کولی شو، او د دې ځواک جوړول په خپل وار د ټولو په ګډون حکومتولۍ ته اړتیا لري. د امریکا د پاوز د اټکل له مخې له داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره درې کوردي لواو او د عراق د پاوز شپږو لواو ته اړتیا شته. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت پرون خبر ورکړ چې د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل شوي لومړني عراقي سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوي. عراقي ځواکونه اوس مهال د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي ځواک په مرسته هڅه کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اکمالاتي لارې بندې کړي، او په رمادي کې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې په دې سیمه کې د داعش جنګیالي کلابند کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ستیف وارن پرون وویل چې روزل شویو پوځیانو په تیرو 24 ساعتونو کې په رمادي کې 6 کیلومتره پرمختګ کړی. د وارن په وینا د سنی حکومتي ملیشو شاوخوا 1500 جنگیالي هم له عراقي ځواکونو سره د رمادي خواته پرمخځي. د ترکیه جنگی الوتکو نن د سوریه په خوره کې دننه پر څلورو اهدافو حمله وکړه. ترکیه چارواکي وایي په دې حملو کې چې سهار وختي پیل شوې د ترکیه له سرحده پورې غړه د سوریه په هاوار کلی کې اهداف پنهښ شول چې د اسلامي دولت ډلې یو قرارګاه هم پکې ده. خو ترکیه چارواکو ویلي چې ترکیه الوتکې د سوریه هوایي قلمرو ته نه دی ننوتی. لبلې خوا ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د تروریزم ضد 15000 پولیس په استانبول ښار کې د داعش او د کوردی ملیشو پر مرکزونو عملیات ترسره کړي. دا عملیات تیره شپه د هلیکوپتر او خاصو ځواکونو لخوا پر سلو مشکوکو مرکزونو ترسره شول. په سوریه کې د ترکیې هوایي حملې یوه ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې ترکیې امریکا ته له خپلې انجیر لیکنوم قرارګاه څخه په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د هوایي حملو اجازه ورکړه. وروستی خبر د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې د خپلو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د فرانسې د ولسمشر د دفتر د خبر له مخې ولسمشر اولاند هیله څرګنده کړې چې ایران به د منځني ختیځ د کړکیچونو د حل په برخه کې رغنده رول ولوبوي. له شپږو لویو قدرتونو سره د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته له ایران سره د اروپایي هیوادونو تماسونه زیات شوي دي. د جرمني د اقتصاد وزیر زیګمر ګابریل په روانه اونۍ کې تهران ته ولاړ او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس هم په پام کې لري چې د راروانې چهارشنبې په ورځ د هیواد ته سفر وکړي. همدارستمه ده چې د اتریش ولسمشر هاینز فیشر په سپتمبر میاشت کې ایران ته ولاړ شي چې دا به له 2004 کال پر وروسته موده کې ایران ته د یو اروپایي هیواد د ولسمشر لومړنی سفر وي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې 15 ورځې وروسته شایي افغان حکومت له طالبانو سره په چین کې خبري شروع کړي. د سیاسي چارو یو څېړونکی وایي
چین هم په افغانستان کې یعنی د مخالفینو په منځ کې یو مقاوم موقعیت لري، هم په سیمه کې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري.
په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان بیا په اسلام آباد کې د پوځ له مشر سره هم دغه له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله څېړلې. خوست ښاروالي پر مایوبینو غرفې ویشلې.
تقریبا په حدود 500 شوخو کې هغه غرفه بعضی چې موقتی غرفه دي په کې سبزی بعضی هغه د تقسیمو.
په کونړ کې د پکول بازار ګرم شوی.
په کونړ د لرغونی زمانه نه پکول چې دغه دود دی، دغه وړین لباسونه لکه پکول شو، لا ګنڈی شو، لا ګډین شو، حتی پیتاوی دغه یو کلتوري شیانو چې په دې ولس کې دغه رایجو.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو کیمیا ته د متحده ایالاتونو د ولسمشر بارک اوباما سفر سارلې او ستاسو په ژغ سب شوی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ډیر امکان شته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبري په څو ورځو کې په چین کې پیل شي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارنن ازادي راډیو ته وویل دوی به په طالبانو فشار راوړي چې موقت اوربند ومني. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سولې د دوهم پړاو خبرو لپاره چین یو مناسب ځای ګڼي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبري شاوخوا درې اونۍ مخکې د پاکستان په مریک شوې وې. اجمل تورمن له کابل راپور لري.
د سولې دوهم پړاو خبرې په هیواد کې د سولې او ثبات په لور د افغانانو د هیلو لورې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د دغې ناستې د ځای په اړه خبرې وروستۍ شوې نه دي، خو د دوی په خبره تر ډیره دا امکان شته چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په چین کې ترسره شي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دوی به په طالبانو دا فشار راوړي چې یو موقت اوربند ومني.
دی
وی تر ننه پوری موږ د سولې د دوهم پړاو خبرو دقیق ځای په اړه معلومات نه لرو، خو په غالب ګمان سره چې دا ځل به کوربه چین وي. په اجنډا کې به هغه څه شامل وي کوم چې په لومړي پړاو خبرو کې هم شامل و. خاغلی قاسم یار دغه شان وویل د هغه پلاوی غړي هم تر دې دمه نه دي ټاکل شوي کوم چې د افغان حکومت په استازیتوب به د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون وکړي، خو د ده په وینا کوم کسان چې په لومړي پړاو خبرو کې موجود ول هغوی به بیا هم برخه واخلي. په پاکستان کې د سولې په لومړي پړاو خبرو کې د افغان حکومت له لوري حاجي دین محمد، حکمت خلیل کرزی، فیض الله زکی، محمد ناطقی، اسدالله سعادتی او انجینیر عاصم ګډون درلود. دغه خبرې د روان زیږدیز کال د جولای په اوومه نیټه د پاکستان په مری کې وشوې او پریکړه وشوه چې دوهم پړاو خبرې به د همدې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ویل کېږي چې د سولې په دې خبرو کې چې څو ورځې وروسته به جوړې شي د طالب پلاوي ترکیب هم لا نه دی معلوم شوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پر پاکستان د چین نفوس او امریکا او افغانستان سره اړیکو ته په پام دغه هیواد د سولې د دوهم پړاو خبرو لپاره مناسب ځای ګڼي. افغان سیاسي کارپوه حاجی سید داود:
چین هم په افغانستان کې یعنی د مخالفینو په منځ کې یو مقام موقعیت لري، هم په سیمه کې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري. که چېرته په چین کې کېږي نو ټولو نه ښه خبره دا ده چې چینایان او امریکایان تقریبا ورته نظر لري په افغانستان باندې.
عام خلک هم په چین کې د سولې دوهم پړاو خبرو ته هیله من ښکاري. دوی وایي دا چې چین په سیمه کې له خرول څخه برخمن دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې هم اغیز ښه ثابتېدلی شي.
د یو شمېر راپورونو له مخې له طالبانو سره د سولې خبرې به په 15 ورځې وروسته لننه پیل شي. ویل کېږي چې دا دوه ورځنۍ خبرې به په چین کې وشي. افغانستان غواړي چې دا ځل به د خبرو پر مهال له طالبانو وغواړي چې اور بند وکړي. څه باندې درې اونۍ مخکې یعنی د جولای په 1 له طالبانو سره افغان لوري په اسلام آباد کې د سولې خبرې کړې وې چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په باور هغه خبرې امریکایي او چینایي استازو څارلې. په تېرو شپږو میاشتو کې څو ځله له طالبانو سره غیر رسمي خبرې هم شوې وې او افغان ولسمشر ویلي دي چې د سولې خبرو ته تر هر څه لومړی توپ ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمي د سولې د راتلونکو خبرو په اړه لویدیځو اژانسونو ته ویلي دي چې دا ځل به د سولې په خبرو کې د مدني ټولنې استازي، د ښځو استازي، د سولې فعالان او جهادي مشران له طالبانو سره خبرو ته کښېني. په کابل کې بیا د ناټو ویاند براین تریبس ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان د پاکستان د وسوال پوز له لوی ترسیس جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د پاکستان ستاینه کړې. جنرال کیمبل جنرال راحیل ته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان د مرستې له کبله مننه وویله. دوی همداراز پر ځینو مهمو امنیتي مسایلو چې پر افغانستان او پاکستان اغیز لري خبرې وکړې. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه وایي چې جنرال کیمبل په راولپنډي کې د پاکستان د پوز په عمومي قمندانۍ کې له راحیل شریف سره خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور لري.
په افغانستان کې د نړیوالو یا آیسا ځواکونو قمندان جنرال جان کیمپل د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو اترو د زمینه برابرولو او د دوړ خو د استازو د قربتوب لامل د پاکستان ریښتینی حسې واستایلې. جان کیمپل دا سرګندونه د پنځمې پرس پرول پندې کې د پاکستانی پوز په عمومي قمندانۍ کې د دې هیواد د پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف سره د لیدنو پر مهال کړي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه په یو خبري کړي خبر پانه کې ویلي په افغانستان کې د ایساف ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل د پاکستانی پوز لوی درستی سره ولیده او د افغانستان او پاکستان د ګډي پولي دمنتي وضعیت پر سیرلو سربېره ورسره په یو شمېر نورو دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړې. جان کیمپل همداراز د افغان دولت او طالبانو د مخامخ کتنو د زمینه برابرولو او قربتوب لامل د پاکستان د ریښتینو هڅو هرکلی وکړل. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو قمندان په داسې حال کې له جنرال راحیل شریف سره لیدلي چې د افغان دولت او طالبانو استازو د رواني میاشت په منیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د خبرو زمینه پاکستان برابره کړې وه چې دواړه افغان خواوې پکې د مذاکراتو د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوي. په عین حال کې د پاکستان د دفاعي او پوځي چارو کارپوهان د افغان دولت او طالبانو مخامخ لیدل کتل د پاکستاني پوځ د لوی درستی دغه ژمنې پایله بولي چې کابل ته د خپل سفر پر مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کړې وه. جنرال راحیل شریف سمو د مخکې کابل کې ویلي ول چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او پاکستان به د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل همکاري جاري وساتي. د پوځي چارو کارپوه د پاکستانی پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر محمود شاه آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښایي پاکستان له افغان دولت سره د خبرو لپاره پر طالبانو ډېر فشار اچولی وي.
افغان طالبان دوره په مزه باندې نه وي خبره، نو پاکستان به پر دې دباو اچولی وي، او زما په خیال دا ښه خبره ده چې دا خبرې اترې ډایرکټ وشي. نور چې دې خبرو اترو نتیجه کې کوم ده، هغه په دې خبره به ده چې افغان حکومت او طالبان څنګه د دې خبرو اترو نه فایده وڅکوي.
له بلې خوا د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو بل پړاو ښایي د رواني میاشت په اخرو کې ترسره شي، چې پر یو شمېر موضوعاتو سربېره به پکې پر اوربند هم خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د استازو په مخامخ خبرو کې د امریکا، پاکستان او چین استازو هم ګډون درلود، او پر دغو هیوادونو سربېره یو شمېر نورو هیوادونو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان دولت او طالبانو د مخامخ لیدنو کتنو د پیل هرکلی وکړ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 نیولی شي. خوست ښاروالي د شار پول ویزه څنګه کې سبزی منډی ته نشتې د مایوبینو لپاره د یو شمیر غرفو د ویش لړۍ پیل کړه. د شاروالي ریاست چارواکي وای چې دا کار د مایوبینو د اقتصادي بساینې لپاره کړي، ترڅو دوی په شار کې کاروبار وکړي او د نورو له محتاجۍ او بېوزلۍ خلاص شي. د مایوبینو د یو شمیر اتحادیو مسؤلان د شاروالي د دې اقدام ستاینه کوي، او له حکومت غواړي چې په ورته توګه مایوبینو او د شهیدانو کورنیو ته خپل نور قانوني حقوق او امتیازات هم ورکړي. نجيب الله الخيل لخوست راپور لري.
د خوست خاروالي ریاست لخوا مایوبینو ته د سبزی منډي مخامخ پارک کې د توزیع کېدونکو غرفو لپاره د خار سربېره د نږدې ټولو ولسوالیو د مایوبینو استازي د خوست جرګو تالار کې راغونډ شوي ول. په دې اړه خوست خاروال کرامت خان خپلواک ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی به مایوبینو او د شهیدانو وارثینو ته د ولسوالیو په تناسب په پړاویز ډول غرفې او د دوی نور قانوني حقوق او امتیازات ورکړي.
نن موږ تقریبا په حدود 500 شوخو کې هغه غرفه بعضی چې موقتی غرفه دي په کې سبزی بعضی هغه د تقسیمو، نو دا موږ یو بنیاد دوی ته کېږو، نه تنها دا چې دوی به دغه غرفه وي او بلکې نورم دغه لړۍ به دوام ولري، داسې په نورو برخو کې هم موږ غواړو چې دوی سره مرسته وکړو.
د خوست د مایوبینو د شورا مشر سخی محمود وایي چې د دې غرفو د عادلانه ویش لپاره غواړي توزیع د ولسوالیو په سطحه وشي.
دغه غرفې دا ټپره چې موږ اوس دغه د مایوبینو لپاره توزیع کولې، او دام په ولسوالیو کې کولی شهر ولسوالۍ ته خپل ساحه ورسېږي، بیا په ولسوالۍ کې دغه تقسیمېږي. خلمه خبره ده چې کور چاته پیدا شي څال روزي پیدا کیږي، او هغه ته خامخا سړی خوشحالېږي که چېرته د بېکوره ګرځي او مایوب په بزور کې شول کې ودانې خامخا خپه کیږي.
د سویل ختیځ زون په کچه د مایوبینو او شهیدانو د اتحادیې مشر صاحب منګل وویل چې د ښار ځینې نور کارونه او خدمتونه هم باید مایوبینو ته وسپارل شي.
موږ غواړو چې د اډې ماډې مقدار وکړي، د ښار د نورو غرفې مرپې وکړي چې خپل معلول خپله تکیه وکړي، ځکه ډېر معلولین دي په 450 شهید مواد رسېږي، دغه نه لوی دي چې دا یې کور کې شي لري نه.
د غلام محمد په نوم یو مایوب چې د ترزی ولسوالۍ د مایوبینو او شهیدانو د کورنۍ پاس ازیتوب د غرفو د ویش بهیر تبرغلی ویل چې
مونږ حکومت دا ایله لرخ چې حکومت مونږ په شخصي بده کې مایوب شوی نه یو، دغه وطن ته مو خدمت کړه ده مایوب شوی خلخونه لرو بچونه لکه دای تو بچون چې اصل ته ضرورت لري، د غاری مو بچونه ضرورت لري. دا حکومت یې چې مور پلور ده، مور پلور او جوړ شي چې جواب غوښ کې ونی سي کروري کې جړونه کروري کې خپل خاک ورکې.
یاد دی چې په خوست کې خوښه ونیم زره مایوبین او شهیدان راجستر شوی دي. د شهیدان وارثین او مایوبین ادعا کوي چې په تیر سوال سکلونو کې دوی حق حقوق او امتیازونه نه دی ورکړل شوی چې د افغانستان په اساسي قانون او نورو فرعي قوانینو کې ذکر شوی دي. د خوست مایوبینو څو وارې مخکې هم د اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د خپل حقوقو غوښتنې کړې دي.
د تیرو کلونو په پرتله په کونړ کې د پکولونو، وړینو چپنو او واسکټونو جوړول زیات شوی دي، او په برکت زیاتو کسانو ته روزګار پیدا شوی دی. هټیوال وای چې له بهرنیو هیوادونو هم ورته فرمایشونه ورکول کیږي. په دې اړه روح الله انوري یو تفصیلي راپور لري.
د په کونړ او نورستان کې له ډیرو کلونو را په دې خوا خلکو وړینې جامې او پکولونه جوړول او ګڼ مالداران په همدې کسب بوخت وو، خو اوس په اکثرو کلیو او بانډو کې د وړینو شیانو جوړول کم شوي دي. کیدای شي لاملونه به هم د لاسي صنایعو د بازار نشتوالی او په یادو شیانو د زیات وخت لګیدل وي، خو په خوا کې بیا د اسدآباد په ښارګوټي کې د ماشینی پکولونو، واسکټونو او چپنو جوړول زیات شوي دي. د اسدآباد ښارګوټي کې د وړینو واسکټونو، چپانو او پکولونو لزګونه دوکانونه موجود دي چې په ګڼ شمیر کې کسان پکې کار کوي. نن موږ د پکولونو او چپنو ګنډونکو خواته ورغلی وو، هر یو په خپل ماشین او کار سر ټیټ کړی او مخې ته پراته تاو شوي پکولونه ګنډي. له یو پکول ګنډون کې اورو چې کسب یې چیرته زده کړی او د پکولونو، وړینو واسکټونو او چپن دپاره تیکا یا رخت له کوم ځای راوړي.
پکولونه هم همدې دوکان کې یاد کړي دي، درې څلور کاله مې کېږي چې پکولونه مې یاد کړي دي. بس تر نیک طرفه موږ تارونه راغل کېږي، موږ یې په خپله ګډ کوو بس ګنډو.
ضیاء الرحمان چې په اسدآباد کې د پکولونو او واسکټونو ګنډلو او پلورلو دکان لري، وایي پخوا به په کونړ او نورستان کې په لاسونو د پکولونو، ګنډۍ او واسکټونو جوړول دود و، خو اوس دا دود د ختمېدو په حال کې دی.
نه نورستان نه به ځینې کپڑه نه راځي، اوس هغه خلک داسې سمارټ شوي دي، دا کپڑه نه جوړیږي.
اوس چترال کې جوړیږي که نه جوړیږي؟
چترال کې جوړیږي. نه نه چترال کې جوړیږي، خو هغه چې جوړیږي ښه کپڑه ته بار ملته ځي او کمزوري پاتې کېږي په پېښور کې او بیا یې دلته راوړي. د دې لکه وخت په ډېر لګي او ریټ کم ورکوي، خلک بازار ته چې وباسي مارکیټینګ ته ریټ کم ورکوي که نه.
هغه وایي نه یوازې دا چې د دوی په دوکان کې جوړ شوي شیان په هیواد کې دننه ښه بازار لري، د دې ترڅنګ ورته له بهرنیو هیوادونو هم فرمایشونه راځي.
ورځ کې دغه کاریګر دی تقریبا دغه یو څلوېښت دانې دا جوړوي، یو شل دا جوړوي، نو شپېته پکوله مونږ دوامداره مونږ خرڅوو. دا بس مختلف ولایتونو ته ځي، هم د کونړ خلک هم د پکول رواج ډېر لري، دی په سر کوي هرات ته ځي، ورو دا کوم ولایتونه چې ته خیر هغه ته ځي
بهر نه خوڅوک دغه نه
هو بهر ته راځي، د بهر نه هم فرمایش راځي، فرانسې نه، ایټالیا نه، دې ځایونو ته وړي. دا څوک چې ځي که نه په کوم سفر باندې، هلته بیا هغه افغاني لباس کوي، نو دا پکول مطرح کوي. دا یو
خلک وایي د کونړ پکولونه دومره مشهور شوي چې هر څوک په کابل یا بل ځای کې ښه دوست لري او یا هم کونړ ته کوم ګران میلمه راشي، نو ورته پکول، چپنه او واسکټ اخلي، او که کوم دولتي پلاوی یاد ولایت ته راولېږل شي، نو بیا خو پرې د رئیسانو او چارواکو لخوا د ډالیو باران وي.
دلته مونږ کونړ بازار کې ښار کې د خیاطۍ دکان لرو، د میلمانۍ خاص حل کې راځي، دلته مونږ نه سودا وړي. دلته مونږ پکولونه دي، چپانې دي، واسکټې دي او داسې نور داسې سامان وړۍ نه جوړ شوي دي.
په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس جنتګل فدا ازادي راډیو ته وویل له ډېرې لرغوني زمانې په کونړ او نورستان کې د وړینو جامو او لباسونو جوړول رواج لري، او دا دود د شوروي لښکرو په خلاف د جهاد پر مهال له یادو ولایتونو یو شمیر شمالي ولایتونو ته هم انتقال شوی دی.
په کونړ د لرغوني زمانې نه پکول چې دی دغه دود دی، او بالخصوص دغه د غریزو سیمو خلک چې دي هغه دغه وړین لباسونه لکه پکول شوله، ګنډۍ شوله، ګډین شولو، حتی پیتاوي چې اوس هغه تقریبا د منځه تلونکي دي، دغه یو کلتوري شیانو چې په دې ولس کې دغه رایجو. خو پکولونه اوس هم په کونړ کې شته دغه د جهاد په وخت کې پنشيري ورونو او دغه شته بدخشان د ورونو او وسر تخار ورونو تل راغله د کونړ په لور باندې او دغه شان د نورستان په لور باندې نو کېده شي چې دغه ورونو چې په دغه غریجو سیمو کې وسیږي دغه هم د کلتور لکونل لزان سره وړي وسیږي
فدا وای په یخو او غرنی سیمو کې خلک زکه وړین لباسونه خوخوي چې څو ځانونه له یخ هوا وشغوري
د پکول بل خواله د زیات په غریزو سیمو کې کاریږي خواله د چې کووري وسیږي ډېر یخنی وسیږي هم ته د خولې استفاده کوي هم ته هغه د غوګینې خولې چې غوګونه پیتودیږي نو پکول لخته کیږي او سیر مخ راکیږي پکې د غوګینې خولې استفاده ته هم کیږي نو په هغه سیمو کې چې ډېر یخنی وسیږي غریزو سیمو وسیږي او ورونی سیمو وسیږي هغه کې د غوګینې خولې استفاده هم کیږي او ګرم دي
جنت ګل فدا وای په کونړ کې د یادو شایانو جوړولو د کاروبار پراختیا سره ډیر کسان د روزګار خاوندان شوي او اوس کولی شي چې له مسافرۍ او بلې ستونزې پرته په خپل کور کې مزدوري وکړي کوم وخت چې په کونړ کې د ماشینی په کولونو چپنو او واسکټونو جوړول رواج نو نو اکثره خلکو به د پیښور په چترالی بازار کې فرمایشي په کولونه او نور شیان جوړول خو اوس چې په کونړ کې خیاطانو د په کولونو جوړولو ته مخه کړې د پیښور بازار ته څوک زړه نه خکوي
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د سحر لو د ماشام تر پورې بیا ازادي رادیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساس په شخص سب شوی پیغامونه خبرو اوس په دلو بيډګر ته مخ کړو ټاکل شوی را چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا ته په دوبلن کې له عمان سره مسابقه وکړي د 2014 کال د نړیوال جام لوبو د غوراوی پترس کې افغانستان مخکې له عمان څخه یو لوبه بایللې و نو وبکتل شي چې سبا افغانستان خپل قصد اخلي او کثرنګه خو تیر ورځ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ووتوانه ده چې پاپا نیو ګینی ټیم ته ماتې ورکړي او د 2014 نړیوال جام لوبو ته لاره پیدا کړي د کابل اکثر اشاریانو په 2014 میلادي کال کې د شلوریزو سیالیو نړیوال جام ته د افغان کرکټ ټیم د لارموندنې له امله تود هرکلی کړی دی افغان کرکټ ټیم د پنځشنبې پورس په یو شل اووریزه سیالۍ کې د پاپا نیو ګینی د کرکټ ټیم ته چې ماتې ورکړه وتوانېده چې راتلونکی کال په 2014 کال کې په هند کې د شلو اوورونو نړیوال جام لوبو ته لاره پیدا کړي د پرونی سیالۍ له ګټلو سره سم ګڼ شمېر کابل شاریان واټونو ته راووتل او په پوره جذبو سره یې دغه بری هرکلی وکړ په دې اړه له کابله خان محمد سین راپور لري
کابل خاریانو په 2014 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته د افغان کرکټ ټیم د لارموندنې تود هرکلی وکړ دوی ډلې ډلې د پنځشنبې په ورځ د کابل ښار واټونو ته راوتلي او په تودو احساساتو یې د هیواد د کرکټ ټیم بری وستایه یو تن سنگین نومي ازادي راډیو ته وویل
ډېر خوشحاله شوم چې زمونږ 2014 کال راوند ته لاړو او ډېر خوشحاله شوم ځکه چې پرونی لوبه ډېره موږ په سختۍ بیله موږ افغانانو ډېر نا امیده شوي او نننۍ لوبه سره افغانانو ډېر خوشحاله او زه خپله ډېر خوشحالي مو ځکه چې غیر زمونږ د کرکټ نه ما وره په افغانستان کې نور څه یو شی نشي چې هغه موږ ته صلح او آرامي راوړي یو کرکټ دی چې موږ په هغې ته خوشحالېږي او صلح او آرامي موږ ته راوړي
د افغانستان کرکټ ټیم د پنځشنبې په ورځ په یوې مهمې سیالۍ کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم ته ماته ورکړه د لوبې په سر کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم پچه وګټله او توپ وهنه پیل کړه دې ټیم د خپلو شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په شلو اوورونو کې افغان کرکټ ټیم ته 128 منډې هدف کېښود افغان کرکټ ټیم وتوانې چې په 19 اور کې ټاکلې هدف پوره کړي او په همدې توګه په 2014 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته لاره ومومي افغان کرکټ ټیم په دې سیالیو کې سلور ګټلی خو دوی د باران له امله لغو شوي او دوی بایللې دي په عین وخت کې یو شمېر کابل خاریان هیله ښیي چې افغان کرکټ ټیم به راتلونکي سیالۍ وګټي د هوتک په نامه یو ازادي راډیو ته وویل
نو دغه نن چې دوی کوم ټیم وګاټه نو ته افغانستان لپاره ډېر د افتخار او د خوشحالۍ او د افتخار ډکه لا ورځ ولا او ټول په خوشحالۍ او خدای دې وکړي چې دوی کامیابی ترلاسه کړي موږ په دوی ویاړ کوو باید دوی په ډېر په کلکه باندې د افغانستان د ارزښتونو دوی په کلکه دفاع وکړي
افغان کرکټ ټیم په خاطر دې په درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو او یوې 500 اوریزې نړیوالې سیالۍ کې برخه اخیستې وه. د شل اوریزو نړیوالې سیالۍ د 2014 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي چې د افغانستان په ګډون به پکې د کرکټ 14 ټیمونه برخه ولري. د دې سیالیو مهالویش به د کرکټ نړیواله شورا وټاکي چې افغان کرکټ ټیم به پکې له کومو ټیمونو سره مخامخ کیږي.
دوی بجی او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د سولې د عالي شورا یو مقام وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو ښایي په چین کې ترسره شي. محمد اسماعیل قاسمی الحمدراز ویلي چې دا خبرې به د روانې جولای میاشتې په دیرشمه ترسره شي. د امریکا دفاع وزیر د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې د یوه مهم قمندان ابو خلیل السودانی د وژل کېدو خبر ورکوي. اشتن کارتر په یو بیان کې ویلي سودانی چې د انتحاري حملو مسؤل و له خپلو دو ملګرو سره نږدې دوه اونۍ مخکې وژل شوی. د بدخشان چارواکي وایي په وردوج ولسوالۍ کې د طالبانو د تېرې شپې د حملې د شنډولو حملې شندې کړي دي. د بدخشان مرستیال والی وایي چې په دې جګړه کې چې د شپې تر 9 بجو روانه و یو افغان سرتیری او شاوخوا 40 وسلوال وژل شوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر نن د عراق ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې د کردستان مرکز اربیل ته ورسید. کارتر به د کردستان د سیمې له مشر مسعود بارزانی او هغو امریکایي پوځیانو سره وګوري چې کردي پیشمرګه ځواکونه روزي. د امریکا پاوز وایي د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل شوي لومړني عراقي سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د خپلو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د ترکیې جنگي الوتکو نن د سوریې په خاوره کې دننه پر یو شمیر اهدافو حمله وکړه. ترکیې چارواکي وایي چې په دې حملو کې چې نن سهار وختي پیل شوې د ترکیې له سرحده پورې غاړه د سوریې په هوار ښار کې څلور اهداف په نښه شول چې د اسلامي دولت ډلې یوه قرارګاه هم پکې ده.
په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د القاعده مهم کس ابو خلیل السوداني وژل شوی دی. په دې اړه تفصیل له اسمت ساروانه.
په افغانستان کې د امریکا په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان چې په ځانوژونکو بمی حملو تورن و له دوو نورو سخت دریزو سره وشل شوی دی. د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت د دغه هیواد د دفاع وزیر اشتن کارتر له قوله وویل په دې حمله کې چې د جولای په 11مه یعنی 14 ورځې مخکې په پکتیکا ولایت کې وشوه د القاعده شبکې عملیاتي قمندان ابو خلیل السودانی ووشل شو. د کارتر پیغام هغو خبریالانو ته چې له ده سره په الوتکه کې عراق ته روان ول ویشل شوی. په دغه پیغام کې دغه راز ویل شوی چې السوداني یو له درو پیشندل شویو سختریزو څخه دی چې په دې برید کې وشل شوی دی. د اشتن کارتر په پیغام کې راغلی چې د السوداني وشل کېدل به په نړۍ کې د القاعده شبکې عملیاتي توان نور هم کمزوری کړي. پنتاګون السوداني د القاعده د شورا جکپورې غړی او د انتحاري او چاودیدونکو عملیاتو مشر بللی دی. دفاع وزارت وایي چې السوداني د امریکا پر ضد د حملو په تراحي کې مستقیم لاس درلود. د پنتاګون په اعلامیه کې ویل شوی چې نوموړي د افغان پاکستاني او ائتلافي ځواکونو پر ضد د حملو لارښوونه کوله او د القاعده شبکې له اوسني مشر ایمن الزواهری سره نږدې اړیکې ساتلې. په دې اعلامیه کې د دفاع وزیر شاغلی کارتر لخلی ویل شوی چې د السوداني وشل کېدل په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان اف کیمبل او د ترلاسلاندې ځواکونو د کار اهمیت شي. کارتر همداراز ویلی چې دوی به په سیمه او نړۍ کې د سختریزو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د ناټو په مشرۍ د امریکا او ناټو ځواکونو جنگي ماموریت د 2014 میلادي کال د دسمبر په 1 پای ته ورسید او یوازې 14,000 پوځیان پاتې شول چې لویه برخه یې افغان امنیتي ځواکونه روزي. خو لږ شمېر یې لا هم د القاعده پر ضد تروریستي ضد عملیات کوي. د جون په میاشت کې دغو ځواکونو 136 عملیات کړي، حال دا چې تر دې یوه میاشت مخکې یې 140 حملې کړي وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یوه نړیوالې ادارې تور پوری کړی دی چې پاکستان د انټرنیټ له نړیوالو کیبلونو څخه په غیر قانوني ډول د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. کینیا ته د امریکا د ولسمشر تر سفر وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له کینیا څخه د خپلې څلور ورځنۍ کتنې په ترڅ کې نن نیروبی ته ورسید. ټاکل شوی ده چې اوباما به د کینیا له ولسمشر سره د سوداګرۍ، پانګونې، امنیت، تروریزم او بشري حقونو په اړه خبرې وکړي. رضوان مراد په دې اړه له نور تفصیل سره.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن خپل پلارني ټاټوبي کینیا ته ورسید. که څه هم نوموړی تر دې مخکې د سناتور په توګه کینیا ته تللی و، خو د متحده ایالاتو جمهوري ریاست ته له رسیدو وروسته دا لومړنی ځل دی چې ولسمشر اوباما له کینیا کتنه کوي. تمه کیږي چې باراک اوباما به د کینیا له ولسمشر اوهورو کینیا ته سره د کتنې پر مهال د سوداګرۍ، امنیت او پانګونې په اړه یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. ولسمشر اوباما او د نوموړي کینیایي سیال به د امنیت او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. کینیا یو له هغو افریقایي هیوادونو څخه دی چې د سومالی د الشباب وسلوالې ډلې په شمول د سخت دریځو له ګواښونو سره مخامخ دی. ټاکل شوی ده چې باراک اوباما به د کینیا د مسلمانانو د ټولنې له استازو سره وویني او د دې هیواد له چارواکو سره به د بشري حقونو موضوع هم یاده کړي. باراک اوباما به چې پلار یې له کینیا او د خپلې کورنۍ له غړو سره وویني، خو د امریکا جمهور رئیس به خپل پلارني کلي ته لاړ نه شي. لویدیځو خبري اژانسونو ویلي د کینیا په مرکز نیروبی کې د ولسمشر باراک اوباما د سفر لپاره د امنیتي تدابیرو په ترڅ کې لس زره پولیس او امنیتي افراد ځای پر ځای شوي دي. له باراک اوباما سره په دې سفر کې د کانګرس لس غړي چې نهه یې ډیموکراتان او یو یې جمهوري غوښتونکی دی ملګري دي.
یوه نړیوالې ادارې تور پوری کړ چې پاکستان د انټرنیټ له نړیوالو کیبلونو څخه غیر قانوني استفاده کړې ده او د دې هڅه یې کړې ده. د دې ادارې د راپور له مخې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د کراچۍ بندري ښار ته نږدې د سمندر په تل کې له تیریدونکو کیبلونو څخه د معلوماتو د پټولو هلې څلې کړې دي. تفصیل له عصمت ساروان.
د نړیوال محرمیت د ادارې د یو راپور له مخې د پاکستان استخباراتو هڅه کړې چې د سمندر په تل کې د انټرنیټ له کیبلونو څخه په پټه معلومات ترلاسه کړي. راپور وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د چین او لویدیځو هیوادونو کمپنۍ کرایه کړي چې د دغه هیواد د کورنیو مسایلو د څارلو لپاره له انټرنیټ څخه معلومات ترلاسه کړي. په راپور کې دا ادعا هم شوې چې ISI هڅه کړې چې د کراچۍ له بندري شاره د څلورو تیریدونکو سایټونو له درو څخه معلومات واخلي. د پاکستان د دې هڅې علت دا ښودل شوی چې خپل استخباراتي یا جاسوسي ظرفیت د امریکا حد ته لوړ کړي. پاکستان په 2014 میلادي کال له یوې اروپایي کمپنۍ سره د دې ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړې، خو څرګنده نه شوه چې دوی موافقې ته ورسېدل او که ونه رسېدل. د محرمیت مدافع ماتیو رایس چې د محرمیت په نړیوال اداره کې کار کوي د پاکستان هڅه ځورون کې بولی وای د انټرنیټ دا کیبلونه له بیلابیلو هیوادونو او سیمو تیریشي او معلومات انتقالوي. ځینې له اروپا، افریقا ته ځي او بیا جنوب ختیځې آسیا ته. د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د محرمیت د نړیوالې ادارې د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د پوځ یو ویندوی د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې اوس په دې اړه څه نشي ویلی. د پاکستان د پارلمان ځینو غړیو او د بیان د ازادۍ پلویانو تېره اونۍ له حکومته وغوښتل چې د خلکو د محرمیت حق خوندي کړي او د هغوی رازونه وساتي.
اوس هم د ازادي او اوریدونکو پروګرام او په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوي پیغامونه فریبا ظاهر راخون کړي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې له سیمه ییزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنیو له کبله د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او تاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه دمخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه سوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو محمد کوچن غزنی نه می زنگ در والا آزادی رادیو ته دا پیغام پیدما چې طالبان او مشران او پو هغه باندې یو غږ کوم چې څوک هم مشران دي چې ورونه ځانونه ما تباه کوي موږ تباه کوي لونه په حکومت کې هم یو کوچی سړی یم دوه کوچیانو کښې خو چې مرته چا به منه کېښود کندهار کښې لا درادر چا بندې کړو دا پاکستان سوله نه غواړي هم افغانان تباه کړو مې طالبان تباه کړه د پاکستان خبرې منه یا د غیب هم تباه کوي که د افغان بچه یې افغانستان یې راسه په نره توره چې حامد کرزي شپېته نفره در پرېښول تاسې ویلې جنګ به ختم شي دا جنګ ولې نه ختمېږي تباه کوي نو پلیار دې خدای راکړي خپل وطن ته داسې مه کوي ورونه وڅړو دغه خونه په خپله غاړه کېږي زه خدای په امان.
زه د هلمند د ولایت د موساکلا د ولسوالۍ څخه مې د تاسو سره په تماس کښې یم. وروره جانه دلته زه دغه نومېږم اسیکم له اسماعیل نومېږم. دلته دغه پولیس چې دي دا بازار یې بند کړی دی هېڅوک بازار ته نه پرېږدي او طالبانو سره هم جنګ نه کوي خپل په پوستو کښې ناستې دوی سره وتلی نه شي. دا زما پیغام دي و تاسو ته ورسېږي. السلام علیکم.
لږ پیغام دا دی ګوره د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ تر تنه د کلي زه خبرې کوم. موږ اوبه ډېرې ترخې دي او موږ ته د حکومت برمې ووایي چې موږ اوبه خوږې شي. السلام علیکم.
پیغام دا دی چې موږ په وطن کښې دا برق نهشته. موږ د برق سره ډېر په ستونزه کښې یو. موږ هیله ده چې دا برق موږ ته سم شي د موساکلا کښې.
زه د روزګان د ولایت نه د ګیزاب ولسوالۍ څه خبره کوم. موږ په ولسوالۍ کښې ډېر بد حالات ځکه چې طالبان راغلي دي. موږ ګرده ورځ روژې دي په موږ باندې په زور باندې سوډګانې او چایو راباسي مشکی ملکیان خلق ورور موږ خو د دې طالبان سره ډېر په عذاب یو. حکومت هم هېڅ نه شي کولی چې هېڅ ورته ګوري نه نه باسي. بس دغه د حکومت دغه کمزورتیا ده بلا خو نه شي کولی چې وباسي د تاریخ په کلي کښې بلا خو موږ دا خو هېڅ د حکومت څه لرو چې دا طالبان وباسي.
زه د روزګان د ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ورو داژې یم. دلته طالبان دا زموږ مرکز ته راغلي دي. نیمه ولسوالۍ نیمه خوا د دې په لاس کښې ده. موږ د حکومت سره دا خواهش کوو چې دا زموږ ولسوالۍ د طالبان څه پاک کړي. زموږ سره ډوډۍګانې په زور خوري نه روژې نه شي نشې کوي. دا زموږ د حکومت سره دا خواهش دی چې موږ د طالبان څخه خلاص شي. موږ د طالبان مرکز حسابه کړي. نو نور دغه خبره نه لرم. خدای دې مل شه. السلام علیکم.
ما د ګزو د ولسوالۍ د روزګان د ولایت څه د ګزو د ولسوالۍ څه ما زنګ درته ولی دي. دلته طالبان راغلي د ګزو په ولسوالۍ کښې جنګ شروع دي. طالبان راغلي دي د ګزو جنګ په ګزو کښې شروع دي. دوی په یو بل مرکز کښې دي د ګزو څه لرې دي هغه ځای دي. دلته روژې خوري. زه ملکي سړی یم چې موږ اوس خپل ځانونه وساتو که دوی وساتو. دوی روژې نه نیسي موږ ته ډوډۍ په زور غواړي. مسکینان خلک دي. حکومت دې موږ دا پیغام واوري چې موږ د دې خلکو څه وژغوري.
زه د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ خبره کوم. سرنکلا د سیمې څه دلته موږ د میلیانو سره ډېر په عذاب یو. پر ډمبر باندې دوی دي لاندې طالبان دي. ډمبر یې هم نیم اور ایله کړی دی د طالبانو په لاس کښې دی. نیم ډمبر یې د سرنکلا ده په لاس کښې دی. موږ ډېر ځینې په عذاب یو. وطن ولي ما د مشرانو سره دا هیله ده چې دا هغه هم ټول کړي ولاړ شي. موږ به ډېر خوشحاله.
زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ د روزګان د شیداساز ولسوالۍ لارې هم تړل شوي دي چې دلته هېڅ هم نه پیدا کېږي. نه غوړي نه بوره نه پلمېټ هم په دغه شان چې هېڅ هم دلته نه پیدا کېږي. موږ د ډاکټر اشفغاني ته دا غوښتنه ده چې زموږ د روزګان ولایت د چاچینو ولسوالۍ شیداساز ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه چې دغه لار زموږ ته خلاصه چې په دې روژې مبارک کښې موږ هېڅ هم نه لرو. فقط السلام.
د هلمند د محبت څخه یو بندي خبره کوم. د هلمند په محبت کښې داسې وحشي ظلمونه دي. سنجیه بندیان ته ورکول کېږي کوټه پلسۍ دي. دغه د ډوډۍ سمنه ورکوي بندیان وي بندیان هزاروي سنجي ورکوي یخسیانو د ورځې کوټه پلسۍ دغه دغه روژه کښې چې بندیان سره ډېر وحشي ظلمونه کېږي. شخصي تضادونه خلک دوی سره کوي. دغه د محبت معلوم چې دوی دغه بندیان سره شخصي تضادون لري. شخصي تضاد سره در سره کوي سنجي ورکوي وهي تکوي ډوډۍ سمه نه ورکوي بندیان ډېر په عذاب ژوند کښې دي. السلام.
زه ګل احمد کندهار لغمان ولسوالۍ څه خبرې کوم. ولسوالۍ کښې یو کلینیک را ووتې. هغه کلینیک بس باندې موږ دلته مریضان چې د حکومت سمې دا هیله ده چې دا کلینیک بیرته راولاکي. السلام علیکم.
ما نوم حیات د هلمند ولایت خبره کوم. دغه د مساکله په ولسوالۍ کې وروره دا وسهال دی. دا اوس دلته یو ګونده بازي ده څه کیسه ده. ډاکټر عبدالله او اشرف غني په کابل کې ناست دلته مسلمانان سره ختم کړل او بل پیغام یې دغه دی چې د مساکله په ولسوالۍ کې یا د بیسیم سمخه ده کښېنوي یا د روشن سمخه ده نصب کړي چې سم کار کوي تدبیر منطقي به ځي او بل دغه داسې راشي مساکله په ولسوالۍ کې وګوري چې طالبان په یوه کیلومتر کې معنا ولسوالۍ ته نږدې دي داسې نونې په نونې جنګ سره کوي داسې راشي خپله دغه احاد راواسي وګوري را ولسوالۍ خپله وګوري شهیدان یېم کړي دي او دا فرض روژه ده. په دا روژه کې هېڅ شی هم نه پیدا کېږي. ګرده شان یوه د وړه ډبکه 500 ته رسېدلې ده او یو منتداچیه 300 ته رسېدلې دي. وړه نست لارې بندې دي. دا ولې داسې چمکې او دغه دی از ما پیغام دغه دی وروره په ازادي راډیو کې نشر کړي چې دغه د روشن خدې کمزوري د مساکنه کې ولې سم کار نه کوي ولې داسې کمزوري دغه یو سمه خطف مساکنه کې نشم. السلام علیکم.
د عبدالرحمن افغان د کندهار ولایت د امام ولسوالۍ تنې رنګ ولیدي. زما ګران مسلمانانو ورونو ته دا هیله ده چې دغه د روژې مبارکه میاشت کې خپل شان د مسلمانانو ورونو ته نیکې ارزانه ورکوي. بېخي ګران کړي چې پخوا په یخې په 10 افغانۍ ورکوي اوس په 40 افغانۍ ورکوي. دلته په دامان ولسوالۍ کې بېخي ګران شان ګران سوي چې زما پیغام هیله دي نشر کړي.
نور دا غا پیغام دی چې موږ د هلمند سره ځنګ سوال یم واسطه کویم د کلاډیر کلا چې د ډیره تاریخي کلا ده او په دغه سره کې ډیره بدنامه یې کړې ده. کوم د کلاډیر د ملي کې سرکاري چې د دات رضا نه رسیدي چې انګور دې کیندوانه ده که ارش ای ارش چې دی موږ مداخله ورزول د حکومت سره چې دا سره کړه ته جوړ کی یا دا د بری وګورځي یا تر داګه جوړ کی یا د امبار کی. السلام علیکم.
دا پیغام د سمنیتی چرواک کو دا وایي دا زموږ په وطن کې ملخ ډیر دي دا د مسولیت په غاړه واخلي.
زه مولا او پادارم د کندهار د میوان ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته پر موږ باندې چرواکو اربکانو لارې بندې کړې دي. هیڅ خوراکي مواد نه نسو راوړلی. یو لارې ټولې را باندې بندې دي او ترکستان یې را باندې بند کړي دي. افار از راجا ده.
بله السلام علیکم. زه نه ځان په لږه ستوره ته موږ له ټولې سیزن کې مار د افغانستان د مشرانو د افغانستان یو راځي تر ځلو زموږ نه ایلي دي د باندې ته ویل چې څه څه څنګه نه وي نه په دې نه چې نه په دې کې څه سره نه څه نوم کاږي یو مریض پیدا چې ویرات انتقال کوي ویرات نه رسیدل په لارې نه پاتې شي او به د سرطان ټول خراب شي. ډاکټر عبدالله واسه زونه خو نه کړه کان جوړ شو نه کارونه لا تا وکړي وسته.
السلام علیکم. زه عبد القادر دی من ولایت مساکلا ولسوالۍ. زه خبر در سره کوم نه ته داس کار کیږي مو سره ظلم کوي ما څه مطلق سینه لنګ وتا او سین پاجو نه زما تر شي کې مرګ دی مونږ پرې دی مونږ اکثر څه ډیر پاجو مو ده ډاکټر سره باندې سره ته دا غیله لري چې مو سره اکثر مو سره څنګه چلانو چې مو فول بازار ته مونږ پرې مو سره څنګه چلانو کیږي بس نو خدمت نه لرم. السلام علیکم. زما پیغام نه شته.
سلام علیکم. زه محمود د فرا د ولایت خبره کوم. د بلا بلک د ولسوالۍ دوه ټاکه پروس یو بس توپونه د دې سیان را باندې کاری په سوهاو د دې چین وای موږ بمبار بند کړی دی شپه او ورځ د امریکا څنګه د غږ ولا هغه بمبار لخته ورسې چې پر دا خو دې نو هغه خو هر یو نو ویشته دی ګناه سره نو ویشته دا خو دا چې زموږ ته را باندې غورځي هر ځای چې ومه شو بیا کښې یو لاس یې کاروله یو شم دا په سهاو یې کاري زموږ پیسه را دې سي ګرځ دې د یو وخت سره مړ کړي چې بیا غمه سو. وسلام.
الو ورته د ورته ولسوالۍ څخه سلامونه وړاندې کوم. بیا زما راي پیغام دی چې دغه د غورک ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف دي. کښتونه یې وسول، زیرې یې وسولې، غنمان یې وسول، دا خلک مسکینان دي ډېر په تکلیف دي. نو د حکومت مو دا خواهش دی چې یا دا ولسوالۍ د ځان کې او یا د طالبانو کې ولایت کې چې تر قدرت یې تېره ده خو ولایت کې نو دا حکم مشکل نه دی. سړی یو کار نشي کولای پوسه نی وجه بیا مخلوق در بدره کی وجه بیا خلق د توانونه رسی کدی پوسه ده خو بسی وای خزینه ز تجان سوا خپل ول سوادی ولا چ او کدی په قدرت نه ده ناکه من چې مو په و په تور و و سیم په تور کړي دي هیڅ کوم ندی کړي افکار دی باندې انګی د څلور پنځه کال کې چې سټایټ مالات تیاری کړی دی ته تیار ته دا ول سوادی نه شي خوندي کولای چې سټایټ مالات په تیار دي نور باندې السلام علیکم
بله زه د هلمند ساکلات ولسوالۍ سره د سفرش کیم سره ساکلا وا ډېره خرابه ده ډېر جنګونه بشه کېږي مال د یوه میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې موږ بازار ته نه تللي دا اوس څه شي وخورو څه وکړو نو مزدوري کوای چې نو خواري کوای چې د هغه مې ارزو ده السلام علیکم
بله السلام علیکم د خاص روزګان ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم خاص روزګان په ولسوالۍ کې که پولیس دي که اربکیان دي په جګو جوګو غرو کې پوستې دي او اوبه پر کاروۍ باندې په ملکي خلکو خېژوي آیا دا د کورنۍ چارو د وزارت ویان چې وایي چې ملکي خلک موږ د مخالفینو د چمبو خلاصوو او د ملکي خلکو موږ حفاظت کوو دا د ملکي خلکو حفاظت دی که دوی په ملکي خلکو ځانونه خوندي کوي پر څارویو باندې د غرو سرو ته اوبه ولوده پر خېژوي دوی ته لنګر ولاړ دي د طالب دوام څخه دوی په خپل انجیرو کښې دا اوبه نه وړي آیا دا د کورنۍ چارو څه امر دی ودوی ته که دا هم خودسرانه د دوی پوښتنه ولې نه کوي د دا خلکو چې دغه ملکي خلکو باندې ولې اوبه خېژي را ډېر ورځ کېږي او بله ورځ دوه نفره پټاو سلو پټاو سه ملکي خلک د دوی د اوبو دپاره ورخته اوبه ورخېژولې آیا دوی ملکي خلک خوندي کوي که دوی ځانونه په ملکي خلکو خوندي کوي وسلام بله السلام علیکم خاص روزګان ولسوالۍ څخه م تاسو ته زنګ دا پیغام پرېږدم د خاص روزګان په ولسوالۍ کښې پوره یوه نیمه میاشت کېږي چې لارې بندې دي او غرو کښې طالبان ورته ناست دي وطن کښې وطن کورونه ملي عملي اردو ولي په غټو توپه باندې آیا دغه امر وزارت دفاع ورکړی دي اشرف غني ورکړی دي که دوی خپله دا کار کوي دا پیغام زموږ د نشر سیب د ازادي راډیو د لارې څخه موږ ډېر بد دالی کورونه په لوی لوی توپه ولي انسانان څاروي دا ټوله د منځه دغه نږدې کورو ته ولاړو وسلام مننه ازادي راډیو
السلام علیکم زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم د جلال آباد د مارکیټ دپاره د حاجي ګل مراد د پاټک اچول دپاره د دواړو مقاماتو ته او د ښاروالۍ د ننګرهار ته او خصوصا دا نوي والي صاحب د ننګرهار دا پیغام باندې کوم چې دغه پاټک د حاجي ګل مراد دغه د مارکیټ دروازې نه ایسته کړي منډۍ ته چې نه وځي هم درته پیسې اخلي او چې را وځي هم درته پیسې اخلي وسلام
بله السلام علیکم زه محمد الله احمدي د زابل د ولایت شاجین ولسوالۍ د یخاب له منسیل څخه له تاسو سره په اړیکه کې یم دلته د دې کار کېږي چې موټرسایکل د حکومت لخوا څخه بند شوي دي بل اردکیانو لخوا څخه خلک ډېر په تکلیف دي چې د کاکا یا د ماما زوی په طالبانو کښې وي د اردکیانو لخوا څخه تکلیف کېږي په یو لک او په دوه لکه روپۍ باندې ازادېدل کېږي او بل چې هر وخت عملیات په وخت کښې هر موټرسایکل چې په سارا کښې ګیر شي چې اسناد ولو چې نه ولو هغه د حکومت
السلام علیکم زه د ارګون د ولسوالۍ سروبي د ولسوالۍ او نور ولسوالۍ چې ارګون په لویو ولسوالۍ پورې اړوند هغه په نمایندګي خبرې کوم ایم ټي ایم فعل بیخي خراب و دلته مخکې در شوو کار یې کوو دلته خو اکثره خلک مسافر دي یا په پاکستان کښې دي یا په خارج کښې دي یا په عربي ممالک کښې دي د شپې خبرې کوي خصوصا فامیلي بهر تلی نه شي سارا ته لاړ شي بوځي خطرناک هم دی او شم نه دی چې د شپې سړی زنانه او د باندې لاړ شي خبرې وکړي دلته په سړک کښې پنځه اویا د ایم ټي ایم سیم کارت خلک اخېستي دي اما کیفیت یې بېخي خراب دی څو میاشت کېږي خراب شوی دی ما د کمپنۍ نه دا هیله ده چې دې ته توجه وکړي د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د سروبي ولسوالۍ او نورو ولسوالۍ خواته د کیفیت خراب دی وسلام
د کندهار ولایت څخه تا سره پر لیکه یم زما پیغام ولسمشر اشرف غني ته دغه دی چې په څو ځلې زموږ مشران اشرف غني ته هم تللي دي زموږ ستونزه د کندهار د مېوې د مارکیټ ستونزه ده تقریبا اووه اته میاشتې کېږي زموږ مارکیټ د حکومت لخوا ته خصوصا د زاړه ښاروال چې اوس هم حاکم دی او همدارنګه زاړه والي څخه دغه څخه د رسو دي هغه له خوا څخه قزب شوی او هغه ودلې دي هغه په واسطې مرته بل مارکیټ نه جوړ شوی مر سوای د شخصي سر مارکیټ سره خو حالت زموږ خلک نه دي زموږ خلکو په خپل لګښت باندې خپل هم ځکه ځاته راغلې چې هغه باندې د ولسمشر اشرفونی همدارنګ اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله السلام امرونه هم راغلي دي مکتوبونه ټول کندهار ته رسېدلي خو څه کندهار کې ټول امضا شوي دي خو د کندهار د امنیت کمانډر لخوا څخه جنرال اجین لخوا څخه هغه نه امضا کېږي هغه تمر مته د درواغ وایې راکول کېږي نه امضا کېږي سبا امضا کېږي د کندهار کې یو ځله حاکم کړی چې د ولسمشر کرزي کړی دی هغه د ولونه د پلاس کې هیڅ څوک په کندهار کې د هغه څخه هیڅ څوک واک نه لري چې بل تجارت لري محمد خمخ بوزي یې وایي چې د هغه په مقابل کې موږ فاسون کړی هغه چارواکي ته کړی چې انکلی په کندهار کې هغه دم خلی رسېږي چې وځنۍ شخص په کندهار کې پاتې هغه څنګه لازم دي موږ غواړو چې هغه هم د انتخابي رسې او خپل کار یې تجربه لای شي ځکه زموږ خلک وو ډیر مجبور دي نور نه کولای چې دغه مجبورت ته هم شین نو موږ مظاهره هم کړی په کابل کې د کابل پارلمان مخ ته موږ هیله دا ده چې شرونی خوشنۍ او ځرچا په کندهار باندې فشار او همدغه زموږ د حال کې ونه د الله سامان
الو السلام علیکم زه د روزګان د ولایت کې زوډ ولسوالۍ خبرې کوم زموږ لای ډیره بنده ده زه د دفاع وزارت او کورونی چارو وزارت غواړم چې دا زموږ لار خلاصه کړي او خصوصا د چيلي د کومندانې امنیت سره تاسو کومندانې نه د غزو ولسوالۍ په 1 کیلومتر کې جنگ دی او د هیڅ توجه نه ورته کوي السلام علیکم
دوستانو تاسو د دیونی راغلی پیغامونه هم دومره و د باید یاد کم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې تاسو اوریدونکو د راستول سو پیغامونو پر اساس جوړیږي قلم او کاغذ را واخلې د خبرونه په ورستي برخه کې د ازادي رادیو د پیغام ساتون کې د کشمیره د سرولې کې د نورو ټلیفوني اړیکو پته مو يم تر بیا مو په خدای سپارم الله مو مرسي
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0042022111415